د سهار و بجې د ازادي رادیو د خبرونو پایل درنو اوریدونکو خرغلاس په دې خبرونه کې به د نور موضوعات ترڅنګ د کابل د بیگانه موټر بم چاودنې جزئیات ترکو. نن سه شنبه د وګي اسمبلی د میاشتې 12مه او د سپتمبر میاشت 3مه نیټه ده. زه اجمل تورمانم چې د تای روشان په تخنیکی همکاري درته دا نیم ساعته خبری مجله وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه خبرونه د کابل امنیه قومندانی وی د کابل د تیر مخام په برید کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي وی طالبان په تیر 13 کلونو کې د ده په خبره له تروریستي ډلو سره د همکارۍ له کبله لوی بیا ورکړی ده او پاکستان د هند قونسلګرۍ ته اجازه ورکړي چې په اسلام آباد کې له هغه بندي هندي ته به سره وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی دی. بشپړ خبرونه د کابل امنیه قومندانی وی د کابل د تیر ماخام په برید کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. د امنیه قومندانی یو ویان فردوس فرامر رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دا کسان ټول ملکیان دي او په وینای خی داش میری تغییر وکړي. وسلوالو طالبانو د کابل د تیر ماخام د درنې چاودنې مسولیت اخیستی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دا موټر بم چاودنه و چې د دوی وسلوالو پکې بهرنیان په نښه کړل. افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې دا موټر بم چاودنه د سیمې په وخت تیر ماښام 9:45 ګرین ویلج ته څیرمه شوې چې چیرې چې خیریه موسسې او نړیوالې ادارې موقعیت لري. دا سیمه د کابل په ختیځ کې ده. ښاغلی رحیمی پر ټویټر لیکلي چې د چاودنې ځای ته څیرمه د ګازو یو ټانکر هم اور اخیستی او چاودلی دی، خو ځینې راپورونو مرګ ژوبله تر ښودل شوې هغې څو چنده لوړه ویلې ده. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبانو په تیرو 13 کلونو کې د ده په خبره له تروریستي ډلو سره د همکارۍ له کبله لویه بیه ورکړه. زلمی خلیلزاد دا همکاري یوه لویه تېروتنه وبلله چې په وینا یې طالبان اوس درس ترې اخیستی دی. ښاغلی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
طالبان
چه قیمت پرداختن به اشتباهی که کردن در گذشته بالایشان حمله شدید صورت دوی طالبان لترگر سره په همکارۍ لوی بیا ورکړه. په هغه تیروتن سره پر دوی سخت بریدونه وشول. په افغانستان کې واک لاس او ترتلس کلونو وروسته اوس دوی د نتیجې ته ورسېدل چې لترگر ډلو سره همکاري ورته خطر دی، لکه چې دوی ماته وویل لتیرو کړنو یې درس اخیستی او نن غواړي له هغو ډلو سره متفاوت اړیکې ولري. که هغه ډلې همداسې درس واخلي دا په خپله یو مثبت ګام دی. خغلی خلیلزاد دا محل په کابل کې دی او دا غي موافقه د موسویدی پر جزئیات له افغان حکومت سره خبرې کوي چې په تیرو شاوخوا لس میاشتو کې له طالب استاد سره د خبرو په نتیجه کې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي دوی به پر دې موسویدی غور وکړي او خپل دریض وروسته اعلان کړي. خغلی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د موافقه لاسلیک کولو سره محل بل افغان حکومت سره هم یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. افغان امنیت چارواکي د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 14 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبره کوي. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی په یو استول شوي اعلامیه کې ویلي چې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې چې د وسلوالو مخالفینو یو مرکز یې په نښه کړ دغه وسلوال وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې د تېرې ورځې په دې عملیاتو کې 15 نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او دا هم څو بهرني خبرونه. پاکستان د هند قونسلګری ته اجازه ورکړي چې په اسلام آباد کې لاغه بندي هندي ته به سره وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې په اسلام آباد کې هندي ډیپلوماټ ته اجازه ورکړل شوې چې د هند پخوانی سمندري افسر کالبوشان یادف سره وګوري. دا لیدنه د نړیوالې جنایي محکمې د سپارښتنې سره سمه شوې ده. یاده محکمې پریکړه کړې چې پاکستان قونسلي خدمات ته د تورن د نه لاسرسۍ له کبله د ویانا له کنوانسیون څخه سرغړونه کړې ده او هندي ډیپلوماتانو ته اجازه نه ده ورکړې چې دغه هندي بندي وویني او د نظامی محکمې په جریان کې مرسته ورسره وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل داسې ښکاري چې یادو د پاکستان تر سخت فشار لاندې دغه هیواد ناسمه ادعا سمخي. کالبوشان یادف د 2018 کال په مارچ کې په بلوچستان ایالت کې ونیول شو. نوموړی د جاسوسۍ په پلان مجرم وګڼل شو او په اعدام محکوم شو. هند پر نوموړي دا تورونه ردوي. ایران تاییدوي چې په یو توغندي دوسګاه کې د تېرې اونۍ چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله رامنځته شوې وه. دا خبره وروسته له هغې شوې چې تېره اونۍ د سټلایت په انځورونو کې وښودل شو چې د ایران په شمال کې د امام خمیني په نوم په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو پر مهال چاودلی دی. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون وویل چې دا چاودنه د یوې راکټي ازموینې پر مهال شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. ګمان کېږي د اګست 9 دا پیښه دریم ځل دی چې ایران د روان کال په اوږدو کې د راکټي ازموینې پر مهال له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او منګولیایي سیالی خالتا ماجین بوتولوگا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او مشارکت یو ستراتیژیک او دایمي تړون لاسلیک کوي. د کرملین په رسمي پاڼه کې راغلي چې د دې تړون لاسلیک منګولیا ته د ولسمشر پوتین د دوه ورځني رسمي سفر په ترڅ کې کیږي. دا تړون د یو بل اوسنۍ معاهدې پر اساس کیږي چې دواړو هیوادونو په 1993 کال کې لاسلیک کړی وه. ولسمشر پوتین پرون له یوې منګولیایي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې نوی سرمت به د منګولیا او روسیې ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې یوې نوې سطحې ته ورسوي. و بجې او شپږ دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو تاسې آزادي راډیو اورئ. د کابل په ختیځ کې تیر ماښام گرین ویلج کم تصویر مې موټر بم چاودنه وشوه چې د کورنۍ چارو وزارت وینا لومړني معلومات ښیي چې په دغه چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیات شوي دي. په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوو. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. دا سفر یوه ورځ وروسته لاغې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبان سره د یو تفاهم لیک مسوده له افغان حکومت سره شریکه کړې ده.
ما با طالبا در پرنسیپ به یک موافقه رسیدیم. سوال کلانهای حکومت امریکا به جمهور رئیس جمهور روی از این موافقت نامه که در پرنسیپ شده فیصله خواهند کرد.
دا به هم واورئ چې یو با خبره نړیواله سرچینه وایي امریکا د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د مخنیوي په هڅه کې ده. نور مطالب او د ژوند رنګونه
دوړور برابرۍ خامخه دوړور چې برابرۍ دي کوي په دې کېږي.
ملتیا موکړې قدر منوریدونکو قطر مناوریدن کوله څنګه مچول د کابل په ختیس کې تیر ماخام گرین ویلج کم تصویر ما یو موټر بم چاودنه وشو چې د کورنۍ چارو وزارت د لمړنۍ معلوماتو لمخې په دغه چاودنه کې 15 تنه وژل شوی او 50 نور ټپیان شوی دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام را سره امداوس له کابل د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. اکرام صاحب تازه جزئیات په دې برخه کې دي یا مرجوب له برخه کې تازه جزئیات شریک شوی دي؟
ډېر زیاتمننه فرمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې وویل که څه هم کورنۍ چارو وزارت د دغه چاودنې په اړه باندې البته د جزئیاتو په اړه باندې وایي چې 15 تنه به پیښه کې وژل شوي دي او 50 نور ټپیان دي. خو وروستي راپورونه چې یو شمېر بهرنۍ رسنۍ ورکړي دي دوی وایي چې د ځینو افغان چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي او تر 100 نور ټپیان دي. دغه ارقام دي چې تر دې دمه رسمي نه دي تایید شوي. کورنۍ چارو وزارت هم په اړه څه دي ویلي او همداراز د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم په دې اړه څنګه دی ویلي. پیخه دقیقا د 13:05 دقیقې رامنځته شوه، ډیره زوروره چاودنه وشوه، شاوخوا سیمې ولړزولې او تر لرې لرې ځایونو خلک په تشویش کې واچول. د نهمې امنیتي حوزې اړوند گرین ویلج سیمه کومه سیمه کې چې د بهرنیانو ډیر دفترونه دي، ډیره حساسه برخه د کابل بلل کېږي له امنیتي پلوه، په دغه سیمه کې رامنځته شوي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دغه حمله دوی کړې، که څه هم د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دلته د دوی ځینې وسلوال امنیتي ځواکونو سره په نښته باندې اخته دي، جګړه روانه ده. خو کورنیو چارو وزارت دغه راپورونه رد کړي دي، ویلي دي یو موټر بم چاودنه وشوه، هغې نه وروسته په سیمه کې د تیلو یو ټانګ هم.
همدغه خبره د کورنیو چارو وزارت ویان هم په خپل ټویټر باندې لیکلي. فکر کوي اکرام صاحب، موټر بم چاودنې ډېر تلفات اړولي او دغه د ټانګ اور اخیستلو او چاودلو، ځکه دا کسان وایي دا ضروره ځکه ښودل شوی ده چې دغه ټانک نږدېوالی او د دې چاودنې هم ورسره د دغه چاودنې زور دوه چنده کړی. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟ معلومات مو
دقیق طرفات نه دي معلوم چې څومره کسان د چاودنې موټر بم چاودنې له امله زیانمن شوي دي، څومره کسان د دغه تیلو د ټانکر په چاودنه کې یا په اور اخیستنه کې. خو د چاودنې نه وروسته دغه ټانکر اور اخیستی او چاودنه یې کړي، تابند په دواړو کې تلفات به وي، د دواړو نه به تلفات اوښتي وي. خو دا چې د نن ورځې په جریان کې دا موضوع تابند تعقیبېږي، دا چې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، څومره یې په کومو په کومه چاودنه کې اوښتي ده، لا
اوریدونکو سره به شریک کوم. ډیر ډیر مننه اکرام صاحب. اکرام الله اکرام چې د کابل په ختیځ کې د تیر مخام د موټر بم چاودنې په اړه ورستی جزئیات له موږ سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په برکسل کې د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. دا سفر یوه ورځ وروسته لاغې کېږي چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره د یو تفاهم لیک مسوده له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د راپور جزئیات فریبا ساحر ورکوي.
د ناتو سازمان یو چارواکي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به په نننیو خبرو کې د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر بهیر او په هغه وخت کې د ناتو پر ماموریت بحثونه وکړي. فرانس پریس خبری ایجنس د ناتو د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی شوډلې د خبره کړي او زیاتوي چې تمه د دواړو لوري به پر روانو امنیتي موضوعاتو هم بحث وکړي. مایک پامپیو د دوشنبه پر ورځ داسې مهال د بروکسل پر لور تللی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل نن هم په کابل کې دی او د افغان مشرانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د مسودې په اړه بحثونه لري. ښاغلی خلیلزاد پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو سره یې ولیدل او له طالبانو سره د موافقې د مسودې جزئیات ورسره شریک کړل. دوی وایي نن به هم له افغان مشرانو سره خبرو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د دې مسودې په اړه موافقه واخلي. خو ښاغلی خلیلزاد ویلی چې د دې مسودې اورستی کول به د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لاسلیک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دوشنبه پر ورځ رسنیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مسوده به په دقیق ډول مطالعه او ارزوي وروسته به په اړه خپل دریځ اعلان کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وړاندې هیله ښودلې وه چې دغه توافق تر سپتمبر د مخه وسی، خو وروسته بیا د امریکا ولسمشر ویلي و چې دې کار ته بیړه نه لري. ښاغلی خلیلزاد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوس د دې امکان شته چې دا موافقه د افغانستان ولسمشري تر انتخاباتو د مخه چې ټاکل شوی د میزان په شپږمه تر سره سي لاسلیک سي، داسې وویل.
ما امیدوار یم چې کار عملی شوه بتونه.
موږ هیله منو چې دا کار عملي شي. موږ ویلي چې که څه هم په اصول کې له هغوی طالبانو سره مو موافقه نهایي شوې، خو تر هغو چې ولسمشر ورسره موافقه نه وي کړې هغه نشي نهایي کېدی. دوهم دا چې وروسته تر دې چې زموږ او د دوی طالبانو ترمنځ توافق لاسلیک شي، په نږدې راتلونکي کې هم مذاکرې پیل شي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هغه شرط دی چې طالبانو تل ټینګار ورباندې کړی. وایي که داسې ونه سي له افغان حکومت سره به د سولې خبرې پیل نه کړي. رسنیو د شغلی خلیلزاد له قوله راپور ورکړی چې وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ دا توافق نهایي سي د لومړي ګام په توګه به امریکا په 115 ورځو کې له 5 پوځي اډو څخه 5000 امریکایي سرتیري وباسي. خو دا مسله یې پر روان وضعیت پورې مشروطه بللې ده. له طالبانو سره د امریکا د خبرو په جریان کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان څو سیمې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې. آیا دغو بریدونو له طالبانو سره پر خبرو سیوری غوړولی او آیا د دغو خبرو او یو توافق هدف دا نه دی چې طالبان شخړې کمې کړي؟ ښاغلی خلیلزاد وویل چې طالبان یې دې ته هڅولي، خو د ده په باور تر هغو چې نهایي توافق کېږي مقابل لوری هڅه کوي داسې وښيي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي.
آزادی خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، اوس به هم واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه ویلي دي. نړیوالو مطبوعات ته احمد شیبر کتنه کړې ده.
د هیل رسپانه د افغانستان د سولې په اړه د یو چارواکي په وینا لیکي چې امریکا یو افغان چارواکي له طالبانو سره د سولې د تړون په درشل کې دي. ورسپانه د دې چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو وړاندې د ولسمشر غني د سلاکار وحید عمر ټویټ ته اشاره کوي چې پکې راغلي زلمی خلیلزاد د سولې د توافقنامې مسوده د یکشنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غني سره شریکه کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل په پرنسپ کې په څلورو برخو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. له هغو سیمو چې د طالبانو په لاس کې دي باید امریکا او همکارانو ته د ترهګرو خطر نه وي. د بهرنیو ځواکونو وتل له شرایطو سره بین الافغاني خبرې پیلېدل او په افغانستان کې دایمي او سراسري اور بند. د هیل رسپانه لیکي د سولې په مذاکراتو کې د دې خبرو سربیره د دوشنبې په ورځ په کندوز کې د پولیسو پر پوسته ځان وژونکی برید وشو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. رسپانه بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د تیرې اونۍ خبرې ته اشاره کوي چې 8600 پوځیان به په افغانستان کې د دې سربیره پاتې شي چې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA د نقش په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورسپانې په باور د سپینې ماڼۍ جګپور یو چارواکو وړاندیز کړی دی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره دي د CIA حضور په پټه په دغه هیواد کې پراخ شي. ورسپانې دا خبره د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د CIA او پوځ چارواکي یو شمېر ملاحظات په دې برخه کې لري چې د بحثونو سبب شوي دي. د ورسپانې په باور دغه بحثونه به له طالبانو سره د سولې خبرې پیچلې کړي. وړاندې راغلی دی چې د متحد ایالتونو یو شمېر چارواکي غواړي چې د CIA تر حمایت لاندې ملیشه د ترهګرو پر ضد د یوه ځواک په ډول په افغانستان کې فعالیت وکړي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې دغه چارواکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له چمتووالي سره به دغه ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا القاعده شبکې په څیر د ترهګرو ډلو د بیا قوت مخه ونیسي. خو ورسپانه د یو شمېر نورو دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې ملیشه ځواکونه چې تل د بېرحمۍ د انتقاد ګوته ورته نیول شوې ده نشي کولی د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته د ترهګرو پر ضد جګړه وکړي. نیویارک ټایمز بیا د CIA د مشي جینا هاسپل په وینا لیکي چې د امریکا له نورو چارواکو سره یې د دې طرحې په اړه د لوژیستیک په برخه کې اندېښنې شریکې کړې دي.
یو با خبره نړیوال چارواکي وایي امریکا د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د مخنیوي په هڅه کې ده. که څه هم امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان جمهوري ریاست د دغې سرچینې څرګندونې ناسمې بولي. له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر په ټاکلي وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته له څلورو اونیو کم وخت پاتې، یو به خبره نړیوال چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات د تلې د میاشتې د ولسمشریزو ټاکنو د مخنیوي په هڅه کې ده. دغه سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط وایي امریکا غواړي د دغو ټاکنو د مخنیوي لپاره یوه اجماع رامنځته کړي. تر دې مهاله امریکایي چارواکو په ځانګړې توګه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جنباس افغان چارواکو سره په لیدنو کې ویلي دي که سهم سوله امریکا ته لومړیتوب لري، خو د انتخاباتو د ترسره کېدو اړوند کارونه هم باید پر مخ لاړ شي. په همدې حال کې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ازادي راډیو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل د امریکا لخوا د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د مخنیوي په اړه کوم معلومات چې ازادي راډیو ته ورکړل شوي ناسم دي.
دا د امریکا د متحدو ایالاتو رسمي دریځ نه دی، او هغه بحثونه چې د افغانستان حکومت له امریکا سره درلودل هیڅکله مو نه دي اورېدلي چې امریکا دې له دغې پروسې سره مخالفت ولري. برعکس، تاسو له دغه بهیر څخه د امریکا د ملاتړ په اړه اورېدلی دي، په ځانګړې توګه د دغه بهیر د مالی او تخنیکي مرستې په برخه کې. دغه معلومات سم نه دي، او دغه څرګندونې چې ازادي راډیو له کومې سرچینې اخیستي حقیقت نه لري. ولسمشریزې ټاکنې کې
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ویلي دي چې د شپږم د میزان انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او دغه ټاکنې به حتماً ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو نهم پړاو خبرې د اګست پر 1 پای ته ورسېدې، او د سولې د هوکړې د مسودې جزئیات له افغان ولسمشر سره شریک شوي دي. د سیاسي چارو کارپوه کبیر انجبر په دې باور دی چې د امریکا لخوا د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د مخنیوي هڅې تر ډیره د منلو نه دي. ښاغلی رنجبر وایي د سولې بهیر پیچلی او زیات وخت اړتیا لري، نو په کار ده چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړل شي.
زه معتقد یم چې دغه پروپاګند افواهات دي، دا واقعیت نه لري. د دې لپاره چې متحده ایالات که دغه تصمیم ولري، خو دا مداخله ده د موږ په داخلي چارو کې، او له بلې خوا دا په ګټه د امریکا د خلکو هم نه دي او نه د افغانستان د خلکو دي.
له دې وړاندې د ملي یووالي د حکومت دواړو مشرانو ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندان هم دي، د تلې د شپږمې د ټاکنو پر ترسره کېدو ټینګار کړی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو ایرانی تیلوړونکي کښتۍ چې امریکا په تور لیست کې شامله کړې د یک شنبه او دوشنبه پورې د لبنان په سواحلو کې ګرځېده. دغه کښتۍ چې د ایران سپای پاسداران سره د اړیکو او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د تیلو د انتقال ګمان ورباندې کیږي، د ایران او امریکا ترمنځ د لا ډیرو کړکېچونو لامل شوې ده. دغه کښتۍ چې په تیرو څو اونیو کې څو ځلې مسیر بدل کړی، د رسنیو د سر موضوع جوړه کړې ده. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د نړیوال سمندري ترافیک څارونکو وایي د ادریان دریا یو په نوم دا کښتۍ په تیرو دوه ورځو کې د لبنان په اوبو کې لیدل شوې ده. دا کښتۍ چې څو اونۍ د مخه په جبل طارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول شوې وه، د اګست پر 13 خوشې شوه او د مدیترانې پر لور ولاړه. ویل کېږي دا کښتۍ په غیر قانوني ډول سوریې ته تیل انتقالوي. د سمندري ترافیک څارونکي وایي چې دا کښتۍ د سوریې له سواحلو اوښتې او د لبنان د ترابلس ساحلي ښار په 50 کیلومتره کې په نړیوال اوبو کې ولاړه ده. دغه مرکز ویل چې له یک شنبه راهیسې ادریان دریا یو له سوریې څخه د نړیوال اوبو پر لورې تللې ده. هغه ځای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي وو چې ښایي دا ټانکر تیل په هماغه ځای کې تسلیم کړي. پومپیو د جمعې پر ورځ ویل معتبر معلومات لري چې شی دا کښتۍ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د روانو بندیزونو پر خلاف هغه ځای ته تیل وړي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې دا کښتۍ یې په تور لیست کې ده، او هر څوک چې په خپلو بندرونو کې د لنګر اجازه ورکړي او یا همکاري ورسره وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. دغه کښتۍ چې وړاندې ګریسی او نومېده تر اوسه څو ځلې مسیر بدل کړی دی. څېړونکي وایي یو امکان دا هم دی چې په دې کښتۍ کې تیل د یوې بلې پروسې له مخې، یعنې له یوې کښتۍ څخه بلې ته انتقال شوی وي او یا انتقالیږي.
ستاسو له پیغامونو
غریب خلک سر خلاص او خوری ده بخیر خلق ده غریب ده مسکنان ده کار نسته نظمه ده مقامات خیلی ده چه ده ورو ده غنم و قیمت و نرخ ده توجه که جدی ترسو ده پیه نجدی چه ورو بلاشی و نور ولایتو ته یا و بل ملک چه پاکستان ده یغت دی تزمر ده غریب و خلق و رجع بیر تاوان ده مجه نسو برابر ولی بایی چه ده غنم و پنخ بانده دولت توجه که چه گران نشی
زه ابراهیم مسعود د جنوبي وزیرستانه د آزادې اورېدونکو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم. باد سلامه د نړۍ د ټولو حکمرانانو نه خصوصا د پښتنو د په مشرانو نه دا پوښتنه کوم چې د افغانستان ښه چې کوم امریکا وځي آیا دا دغسې سوله ده چې لکه چې روس د افغانستانه ووتله چې بیا دا جنګ شو د علاقه مشغوله ده تر اوسه پورې او که نه دغه به داسې یو د نړۍ به دومره طاقت ولري چې داسې یو اسلامي هېواد راولي چې افغانستان په اتفاق راولي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
قدر منو اوریدونکو اوس هم لنډ خبرونه. د کابل امنیه قمندانی وایي د کابل د تیر ماښام په برید کې 15 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د امنیه قمندانۍ وایان فردوس فرامز رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دا کسان ټول ملکیان دي او په وینا یې ښایي دا شمېرې تغییر وکړي. وسله والو طالبانو د کابل د تیر ماښام د درنې چاودنې مسؤلیت اخیستلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان په تیرو 13 کلونو کې د ده په خبره له تروریستي ډلو سره د همکارۍ له کبله لویه بیه پرې کړې ده. زلمی خلیزاد د همکارۍ یوه لویه تیروتنه وبلله چې په وینا یې طالبان اوس درس ترې اخیستی دی. ښاغلي خلیزاد د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی په پرنسیپ کې طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدلی دي. افغان چارواکي د فاریاب کې ګرځیوان ولسوالۍ کې د 14 طالبانو د وشل کېدو خبره شوې ده. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی په یوه وسل شوي اعلامیه کې ویلي چې د افغان ځواکونو په وایي عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو یو مرکز یې په نښه کړ دغه وسلوال وشل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او منګولیایي سیالی خالتمیاجین بولتوګا نن د دواړو هیوادونو ترمن د دوستۍ او مشارکت یو ستراتیژیک او دایمي تړون لاسلیک کړی دی. قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
زاد الرحمن د پروان ولایت د کوی سپی ولسوالی د علی خوادی د کلی.
کلی کې اوسې؟ اوسم
نه، اوس په کابل کې دلته کار کوم.
څه شي